په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د افغان دولت د سولې ملک چی پلاوی او ولسمشر ترمنځ د لیدکاتو جزئیات په همدې خبرونه کې واوري. د روزګان ولایت ترینکوټ ولسوالۍ د 15 کلنې جګړې له ناخوالو به مهم خبر کړو. او په امریکا کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې اجازه ورکړل سو. دا او نور په همدې وسط خبرونه کې واوري. فریبا ظاهریم خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. سالی محمد سالی وړاندې کوي.
په بدغت کې د سړک جوړونې د یو شرکت و امنیتي ساتونکي په خپل منځي شخړه کې وژل سوي. د بګرام هوایي ډګر په شاوخوا کې څو توغندي لګیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روسیا په ځینو انټرنیټي حملو کې په لاس لرلو تورن کړه. په بدغیس کې د سړک جوړولو د یو امنیتي شرکت وطن ساتونکي ظاهراً په خپل منځي نشته کې وژل سوي دي. چارواکي وایي په پیښه کې چې تیر شپه سوي دغه شرکت څلور نور ساتونکي ټپیان سوي او څو تنه نور له وسلولو طالبانو سره ملګري سوي دي. د بدغیس والي حسام الدین شمس ازادي راډیو ته ویل چې دغه لنجمنه پیښه د اب کمري ولسوالۍ په لس کیلومتري کې سوي.
د خیسار لامان سړک جوړونې شرکت ځینو ساتونکو لکه له مخې چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ملګري کېدل همغږي کړي دي. ځینې ساتونکي حاضر نه وو له مخالفانو سره ملګري شي. د دوی ترمنځ جګړه شوې. هغه و ساتونکي چې د دې خاینانه اقدام مخالفانو شهیدان شوي او څلور تنه ټپیان شوي دي.
د بدغیس ولی وایي له اتو تر لاسو پورې نور کسان د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ملګري سوي دي. د پروان ولایت د بګرام هوایي ډګر په شاوخوا کې څو توغندي لګیدلې. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه ډګر نن لس توغندي توغول سوي چې د ډګر په شاوخوا کې لګیدلې. ولسوال وایي په پیښه کې چاته ځاني او مالی زیان نه دی اوښتی. د بګرام ولسوال وایي امنیتي ځواکونو ته څلور نور ناکارول سوي توغندي په لاس ورغلي چې شنډ کړي دي. بګرام هوایي ډګر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لویه پوځي اډه ګڼل کیږي. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د کندهار د ولی ویان ادا کوي چې پارغنده پنجوایي جړی او ډند ولسوالیو کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر دې شو زیات مخالف وسلول وژل سوي. احمد بهیر احمدی نن شنبه رسنوي ته ویل
دغه عملیاتو پر مهال د وسلوالو مخالفینو یو دیش تنه ترهګر وژل سوي او لس تنه نورې ټپیان سوي. په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو شمېر پټن ځایونه وسلې مهمات تجهیزات او وسایط هم له منځه وړل سوي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې په کورونا وایرس اولس کسان مړه سوي. د دغه وزارت مرستیال ویان نورالله طریقي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
یو زرو یو سلو درویس شکمنې پیښې معاینات شوې دي چې له جملې څخه یې اتیا مثبت تایید شوي دي او پنځه اویا تنه له دغې ناروغۍ څخه روغ شوي دي. اوولس تنو بیا له دغې ناروغۍ څخه زموږ هیوادوالو خپل ژوند لاسه ورکړی.
روغتیا وزارت ویل د سر په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمېر 15500 ته ورسید. خو اټکل کېږي چې واقعي شمېر به خورا زیات وي. په هلمند کې یوې مدني ټولنې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی د واقعي قاتلانو د محاکمې غوښتنه وکړه. په لشکرګاه کې د پیوان مدني ټولنې مشر برکت الله سرشر نن په لشکرګاه کې یوې غونډې ته وویل په دې قضیه کې د یوه مشکوک کس نیول کېدو په هلمند کې میشت مدني فعالان او خبریالان قانع کړي نه دي. ښاغلی سرشر ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې باندې قانع نه یو. یو ځل حکومت اعلان وکړي چې موږ یو تن طالب کمانډان په دې قضیه سره په تړاو نیولې دي. دوم ځل د رئیس جمهور ویان د واخم نپال ویلې په یو غونډه کې چې یو شبکه شنه سای سوي د چاغه د دایسه په قتل کې لاس لري. او دریم ځل د پاره داسې یو کس نیول سوي دي چاغه ته فکر کوم خبرې په خلور کول سوي دي.
د کورونای چارو وزارت د دسمبر میاشتې پر لسمه د یوه مشکوک کس د اعترافاتو ویډیو خپره کړې چې وایي د بل کس په مرسته دا حمله پلان کړې وه. الیاس دایی د نومبر پر 12 په لشکرګاه کې وژل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دا څرګنده ده چې روسیا د امریکا حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. په دغو انټرنیټي حملو کې د نړۍ په سطحه هم ځینې تجارتي ادارې په نښه سوي دي. مایک پومپیو پرون جمعه په یوه ټلویزیوني خپرونه کې وویل د امریکا په حکومتي سیستمونو کې اساسا د یو لړ کوډونو د ځای پر ځای کولو لپاره د درېمګړي د سافټویر د کارونې د پام وړ هڅې سوي دي. د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافټ ویلي چې په وروستیو کې 40 مشتریان د زیان رسوونکو سافټویرونو ښکار سوي چې 80% یې په امریکا کې میشت دي. او متخصصان وایي دا ډول هڅې حساسو حکومتي معلوماتو ته د هکرانو د نفوذ زمینه برابرولی سي. ارمنستان نن شنبه په لنجمنه سیمه ناګورنو قرهباغ کې له آذربایجان سره د شپږو اونیو په جګړه کې د وژل سویو لپاره درې ورځنی ملي ماتم پیل کړ. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان چې ماسک یې کارولی و او شاوخوا یې امنیتي ځواکونه لیدل کېدل، نن پر ځایي وخت د ماپښین پر یوه بجه د زرګونو کسانو له ډلې سره یو ځای سو. راټولو سوو کسانو په سپتمبر او نومبر میاشتو کې د جګړې پر مهال د وژل سویو د یاد درناوي لپاره ډله ییز حرکت وکړ. او د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې د کورونا وایرس ضد دویم واکسین چې مدرنا شرکت جوړ کړی د استراری کارونې اجازه ورکړه. تر دې ورځې مخکې یو ډله متخصصانو دغه واکسین د کارونې موضوع تایید کړی و.
خبرونه مل آزادې رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان ولسمشر غواړي چې د سولې د لمړي پړاو د پرمختګونو په اړه د خلکو سره مشورې واوري او اړینې ګڼي. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال:
جمهور رئیس د سولې په پروسه کې د خلکو د ټولو اقشارو د نظریاتو شاملول لازم وګڼل.
د روزګان په ترینکوټ ولسوالۍ کې 15 کلن جګړه او د خلکو ژوند د پښتون ژغورنې غورځنګ د ومخکښ غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد په اسلام آباد کې د خلکو احتجاج.
وزیر زخمی وزیر
علي وزیر علي وزیر
رها کرو رها کرو.
په امریکا کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل سو او په دوهم نیمایي کې حقیقت صدای او تاندې څنګه اوریدلای شي. د افغانستان ولسمشر د سولې مذاکرات پلاوی سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د سولې لمړی پړاو پرمختګونه دی له خلکو سره شریک سي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل چې شغلی غنی ویلي چې پلاوی دی په مذاکراتو کې د خلکو سره مشوره ته بشپړ غوښ ونیسي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالی شورا هم وایي چې تکسوي د دولت پلاوی به د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره وګوري. نور حل رحمت الله افغان راکوي.
د قطر له پلازمینې دوهې راستون سوی د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی په کابل کې د سلام مشورو لړۍ پیل کړې ده. د غپلاوی د شنبه په ورځ له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل او د سولې د لومړی پړاو خبرو پاړه معلومات ورکړل. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال بیان د وخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
جمهور رئیس د سولې په پروسه کې د خلکو د ټولو اقشارو د نظریاتو شاملول لازم وګڼل. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکرات کې پلاوی ته لښونه وکړه چې د دویم پړاو مذاکراتو له پیلو د وړاندې د افغانستان د خلکو له مختلفو اقشارو سره سلام مشورې وکړي ترڅو په مذاکراتو کې په سمه توګه دوی استازیتوب وکړي.
د ملي مصالحې علي شورا وایي چې د افغانستان دولت د سولې مرکزی پلاوی د تیرې چهار شنبه په ورځ د دغه شورا له مشر عبدالله سره هم کتلې دي. د دغه شورا ویان فریدون خزون ازادي رادیو ته وویل: د سلام مشورو په لړ کې ټاکل سوی چې پلاوی د ټولنې له بیلابیل اقشارو سره هم وګوري.
پراتونکو سورزو کې چې حیات په کابل کې اوسي کې دوی به د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وګوري، ټول افغانستان د سولې له پروسې څخه حمایت وکړي او په دې پروسه کې عملا حس کې چې دوی هم حضور لري او معلومات وخت په شریکيږي او د افغانستان د ټولنې د مختلفو اقشارو سلام مشورې بل حیات سره کومک وکړي چې په دوحه کې یا دویم دور مذاکراتو کې دوی ښه لاس بره ولري.
د تیرې اونۍ په لومړیو کې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مرکزی پلاوو یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډا وسپارلې. دواړو پلاوو پریکړه کړې چې په ایجنډا د غور لپاره به له خپلو مشرانو سره سلام مشورې کوي او د جنوري په 15مه به بیرته مذاکرات پیلوي. په ورته وخت کې د طالبانو سیاسي مرستیال د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو طالب پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی. د طالبانو د اعلامیې له مخې تر اوسه دغه طالب پلاوی د هغې هیواد له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
که لیوی خواه ده افغانستان ده دولت لخواه پا حیبت که ده سول ده چنگش لپر حالی دل روانی دی خو پا عینی وقت که ده حیبت پا بلا بلو برخو که ده کلون رئیسی ده جگرو جگرون عمدسی تاوده دی چه یو بلگه روزگان دی پینزه کلمخ که وصله وال طالبان ده روزگان ولی ده ترینکوت شار تر چون رو ورسه ده لوله همه رئیسی افغان امنیتی توکونو پروراندی عملیات کوی چه تر وسه ده چراک خبره او د عینی شهیدانو په وینا کوم څرګند پرمختګ ظاهر نشکری د ترنکورت شاوخوا وضعیت اوس څنګه دی د سیمه ته د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرفت ورغلی او راپور چمتو کړی
دا په ترنکورت کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانه جګړه ده د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دغه جګړې په دغه ولایت کې اوس 15 کال پوره کیږي د دې جګړې له کبله زرګونه کورنۍ د خپلو سیمو بې ځای سوي او اوس د ترنکوټ ښار په نورو برخو کې په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي نعمت الله د مرکز ترنکوټ اړوند بردي سیمې اوسیدونکي دي شاوخوا 15 کاله مخکې سیمه د طالبانو لاس ته ولوېده نوموړي د هغه زرګونه کسانو له جملې څخه دي چې جګړو له خپلو سیمو کډه کېدو ته اړ کړي او له تیرو 15 کلونو راهیسې خپلو سیمو ته د ستنېدو په تمه په ترنکوټ ښار کې د کرایې په کورونو کې شپې او ورځې تېروي
طالب په داسرای کې وو طالبان پکې کې وو په دا غړي باندې رااله مده مسجد چا میا تر څل درول پر هغه باندې درې پیره وکړه مسجد مرا وله وو اتر څل مرا وسو طالبان واس میدان په لار دا بل راځي تر تیار ورته باندې کړل و دا لوی بمانه دار دی بمانه پر وګرځول ولا کدر پنده کار سپاکه مکی چې د پیرار طالبان و مده دار لور شو دی دا دې د دې په ځای په ځای کې کمربند نه ته د مخ کمربند ما ځای
ابردا د ترنکوټ شار شمال لویدیس ته 50 کیلومتري کې پرته ده نعمت الله ازادي راډیو ته ویل ځکه سیمې ته نه ځي چې د افغان حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کیږي او د نشوتو ډګر دی د نموړي په وینا د ورځې هلته حکومتي ځواکونه عملیات کوي او د خلکو کورونه نړوي او د شپې بیرته طالبانو ته پرېږدي پاولیس جرګه کې د ورزګان د خلکو استاذي بسم الله جان محمدي بیا ازادي راډیو ته ویل
په سر کې 50% خاله د طالب په لاس کې د 50% د حکومت په لاس کې نوسته سما ته دا وشه یو ولایت په 2 کیلومتر کې هغه طالبان وته نه نو د ټول ولسوالۍ ته څو شي دا تشکیل په لاس پرانه شي دا خالي په دې سره کې نه شي دا د دې په کې نه شي او زه خاط ستاته وایم چې د ودو پولیس د ودو تشکیل موږ سره تلوازه د 200 کاسه تشکیل دی و څه ته ځر کاسه موجود دی هغه هم د کندي ته ورکړي دي زما د جراوت کندک 800 کاسه دي اته شته کاسه ګوډ ورون اشپاس د ګوډ پولی والا نه جناس پولیس یو ور ما شراوځي د 500 کاسه دی اته دې شاس چې نه ودی په دې واجب خبر دی په دې بسرګ نه پټو پر واقعیت بسرګ نه پټو په دې وزیر جی په خبر دی
په ترنکوټ کې یو شمیر هغه سرتیری چې د دې ښار د ساتلو لپاره د طالبانو په وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي وایي افغان امنیتي ځواکونو طالبان د ترنکوټ د ښار له څنډو پر شا کړي خو وایي هغومره هم نه دي لکه څومره چې ورته اړتیا ده د ترنکوټ ښار شمال ختیځ ته په نچین سیمه کې د جګړې د لومړۍ کرښې څو سرتیرو ازادي راډیو ته داسې وویل
اسمان ملادا د خلکې د کترخانی زمنده د کمربند وسدونکې ودلیت متاکو زفاده چدلته کار شروع سي چې پر وخت باندې کومه کوستراسي او د میماتو د بل کار بدغه وکي نو بس خیر خیرات بیا به نه پلیسغه منتقال کی نه به خوجېج نه به ولار کیږي د چیرې ورل کوچ په بدن کې مو یو ساس کې ویني يم منتقانو ورل کوچلر ډیر موس خپل په شخصي شان موجدای د وطن د پاکو د وطن ساتنه کوو سر مو در وطن قربان
زمانو خدای دا دی دلته پلر په دغه پوسټه کې دا سني یو کار کبو کیږي چې وس پر دغه صحابانی پاته دی د چیستا د پولیسو د رسمي پولیسو د غای ماشونه پر وخت نی غای شپ پر وخت نی وسم چې دغه کمربند داخل کو ساتل دی د مردمی خرجش شادل دی ساتل دی ګرد پوسټه ده د پښک پرتی دی خپل میمات خپل په جوبم رانیسو ټانګان جوړ دغه پوسټه چې سکوت یو کې باروي پوسټه یو لږه نه کومه کې په پوسټه کې دریو څلور کسه ناشته
د جګړې په لومړی کرښه کې د سرتیرو د مهماتو د کموالي او پر وخت د نه رسېدو ستونزه مې د اورزګان لوالي محمد عمر شیرزاد سره شریکه کړه. هغه وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له اړوند امنیتي او دفاعي ادارو په ښه توګه اکمالیږي او د هغوی د ملاتړ لپاره کافي مهمات او امکانات په دې ولایت کې موجود دي. نوموړي دا هم مراد کړه چې د اورزګان 90% خاوره د طالبانو سره وي او ادعا یې وکړه چې د اورزګان زیاته برخه خاوره د افغان حکومت تر کنټرول لاندې ده. د اورزګان والی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی په دې لاټه کې دي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راولي او خلکو ته پکښې کې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. شاغلی شیرزاد د خیالي پولیسو او اداري فساد شتون په دې ولایت کې د نامنوی د ویلات په توګه ومنه، خو یې ویل دوی د خیالي پولیسو زیات تشکیلات له منځه وړي او پر نورو هم کار کوي چې د ده په وینا ورسره به په ترینکوټ کې امنیتي ساحه هم پراخه سي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ دغه محاصره ښار ته افغان دولت اوس مهال اکمالات د کامیر تایری له لارې کوي. د ترینکوټ ترڅنګ دغه ولایت ټولې ولسوالۍ هم وسلوالو طالبانو له تیرو 50 کلونو راهیسې محاصره کړې دي او غځېدلې لارې ورته تړلې دي او ټولو ولسوالۍ ته افغان دولت حکمالات د هوا له لارې کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ خلاصه د ایرادیو اوري اوس په ورسو اسلام آباد ته. د پښتون ژغورني غورځنګ د ومخکښ غړي علي وزیر د نیولو پر ضد د پاکستان د پلازمېن اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې مظاهره او لاریونونه نسوي دي. علي وزیر د چهارشنبه پر ورځ په پېښور کې پولیسو ونیو. له پاکستان د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ځلان یوسف صاحب په دې اړه نور تفصیل راکوي.
وزیر پختون ژغورني غورځنګ د قومي اسمبلی د غړي او د خپل مخکخ علي وزیر د گرفتاری پر ضد په دسمبر 14 د پاکستان د لسو څخه زیاتو سیمو کې احتجاجي مظاهره وکړه. د اسلام آباد په احتجاج کې د قومي اسمبلی غړي او د یاد غورځنګ مخکخ محسن داوړ هم ګډون وکړو. د مردان په کالج چوک کې هم په لسګونو کسانو د علي وزیر در اخلاصېدو غوښتنه وکړه.
دغه ظلم خلاف او دغه چې کمینو خلاف موږ راوتی او نن دا مظاهره په مردان کې وکړه او وګورو چې دې څنګه یې کفارس کوي. وزیر رها نکړل شو نو بیا زموږ نور پر روان دي.
د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د دسمبر 14 پېښور کې پولیسو گرفتار کړ. د پېښور پولیس وایي چې د سند پولیسو په غوښتنه نو موړی گرفتار کړی دی. د سند پولیس بیا وایي چې د علي وزیر پر ضد په 6 دسمبر کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورځنګ په یو غونډه کې د ریاست ضد وینا کولو په تور پرچه دایر شوې ده. بنو کې هم د یاد غورځنګ په لویانو احتجاج وکړو او وی ویل چې دوی د خپل حقون لپاره پر امنه تحریک پیل کړل.
علي وزیر یې غیر قانوني غیر آئینی تور باندې گرفتار کړ. دا ستایې کړ، دا ظلم یو سره کړ. دا و ان سو شید پی ٹی ایم ملګری کیم زوادی ظلم جوتای وسره کیج او خبره مې سیک وور وینا.
سواد کې هم احتجاج کوونکو د ریاستی پالیسیو پر ضد ناری وهلی او د علي وزیر گرفتاری غیر قانوني عمل وباله. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتون ویلی دی چې د دسمبر په 6 بعد د بنو په جاني خېلو او د دسمبر په 20 بعد د خیبر په باډا سیمه کې احتجاجي غونډې.
ورځو امریکا متحده ایالاتو ته چری چې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل شوی دی. د واکسین مودرنا کمپنۍ جوړ کړی او یو ځانګړتیا یې دا ده چې د فایزر او بیو انټیک د واکسین په څیر د ساتنې لپاره ډیر ساړه ځای ته اړتیا نه لري. له همدې کبله د افغانستان په څیر ډیر هیوادونه غواړي چې د مودرنا واکسین وارد کړي. په دې اړه نور تفصیل اسمت سالوانډا کوي.
د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې پرون جمعه د مودرنا شرکت د کورونا ضد واکسین تایید کړ او د تولید اجازه یې ورکړه. دا په یوه بونه کې دوهم واکسین دی چې په امریکا کې د کورونا پر ضد د بیړنۍ استفادې اجازه ورکول کیږي. که څه هم تر دې وړاندې د فایزر او بیو این ټیک واکسین تر امریکا مخکې په بریتانیا کې پیل شوی وو، خو مودرنا لومړنی واکسین دی چې تر بل هر هیواد وړاندې په امریکا کې د تزریق اجازه مومي. د ان بی سی نیوز د راپور لمخې امریکایي چارواکي وایي د مودرنا نږدې 5 میلیونه ډوز واکسین د متحدو ایالاتونو 3,250 سیمو ته د فوري لیږلو لپاره تیار دي. د خبرو شویو اسنادو پر اساس مودرنا واکسین تر 15 سلنې پورې د کورونا وایرس په مخنیوي کې اغیزمن دي. پرون د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې د ادارې د مشورتي کمیټې غړیو اجازه ورکړه چې دا واکسین د هغو کسانو ته چې عمرونه له 18 ډیر دي ورکړل شي. تیرونه په امریکا کې د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو واکسین ته اجازه ورکړل شوه او د دوشنبه په ورځ په امریکا کې دغه واکسین تزریق پیل شو. د فایزر او بیو ان ټیک له واکسین سره د مودرنا د واکسین یو لوی توپیر دا دی چې د مودرنا واکسین د ساتنې لپاره ډیر سوړ ځای ته اړتیا نه لري او په عادي یخچالونو کې ساتل کېدای شي، خو د فایزر او بیو ان ټیک واکسین باید د سانتیګراد په منفی 80 درجه کې وساتل شي او دا مسأله د دې سبب کیږي چې لري ځایونو ته دغه واکسین په وړلو کې ستونزې پیښ شي. د کورونا له کبله د امریکا په متحدو ایالاتونو کې څه باندې 3,00,000 تنه مړه شوي دي. پرون د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او میرمنې کارن پینس د تلویزیونی کمرو په وړاندې د فایزر کمپنۍ واکسین وکړ. د منتخب ولسمشر جو بایدن د وخت انتقال د ټیم غړیو ویلي چې بایدن به هم د دوشنبه په ورځ دا واکسین وکړي. د متحدو ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې رئیس ننسی پلوسی هم د فایزر کمپنۍ واکسین کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې راتلونکی کال به د مودرنا شرکت واکسین وارد کړي او په لومړي پړاو کې به د نورو هیوادونو په شان طبي عملیې او زړو کسانو ته ورکړي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا
میر ما
آزادی رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوود ماشم تر وبه جو پر منځنۍ چپا دولس شپږنوي او د اف ام پر سال 15 چپا په ټول افغانستان کې صفوزه اوریدلای سي. دغه راز ک د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي چې د ازادي رادیو ویب سټ ورسي او راپورونه مو ولولي او هم کولای سي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه او هم تکرار واوري. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم سته. اوس دمګړې به یو مرکه په ګډه سره وورو. په هلمند کې یو مدني ټولنې د ازادي رادیو د وژنسي خبريال محمد الیاس دایید قاتلانو د محاکمې غوښتنه وکړه. د پایوند مدني ټولنې غړو نن په لشکرګا کې وویل چې په دې قضیه کې د یو مشکوک کس د نیول کېدو او اعترافاتو موضوع دوی ته د قناعت وړ نه ده. سلام محمد صالح د ټولنی لمشر برکت الله سرشار سره د مرکه په پایل کې پښتنه وکړي چې دوی پلشکرګا کې په خپل نننۍ غونډه کې له حکومت څخه غوښتنه مطرح کړي.
موږ نن په هلمند کې د شهید محمد الیاس دایی د شهادت د قضیه د هر اړخیز چړنی غوښتنه وکړه او د دې قضیه هغه اصلي عاملین چې دی په اصلاح دغه پیښه هغه تراهان چې دی دغه د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه وکړه او د دې سره ترڅنګ مو په هلمند او ټوله هیواد کې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب غوښتنه وکړه. دا چې هلمند یو لنه امن ولایتونو نه دی، دلته زموږ خبري اعلان په ډیرو سختو شرایطو کې د ټولنې هغه واقعیتونه راټولوي او هغه ته انعکاس ورکوي، اما د دولت څخه بهر او په دولت کې داخل بازی کړي او اشخاص داسې ستاسو چې د خبري اعلان ژوند ته غوښنه متوجه کړي دي، نو په دولت باندې مدار ژغ وکړي چې د دایي صاحب شهادت هغه اصلي عاملین او د خبري اعلان د ژوند خوندیتوب غوښتنه مو وکړه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دسمبر میاشتې پر لسمه د یو مشکوک کس د اعترافاتو ویډیو خبره کړه چې وایي د بل کس په مرسته دا حمله پلان کړې وه. په دې اړه ولې تاسو قناعت ونه کړ؟ یعنی فکر کوي چې نور وضاحت هم ضرورت دی یا نور اقدامات هم باید وسی؟
هغه کسان چې د دلته د ریاست د امنیتي ملي د خاص خنی ولسی او غوی په خپل اعترافاتو کې د دای صاحب نوم اخیستی دی یادونه داسې کړي ده. موږ مدني پالانو ته د شهید محمد الیاس دایی کورنۍ ته او هلمندي ولس ته دا واضح سوی نه ده. موږ ته قناعت نه دی راکول سوی. موږ په دې باندې قانع نه یو چې دغه کسان به اصلي عاملین د دای صاحب د قضیه وي. نو په دې اساس باندې موږ په دې باندې بسنه نه کوو که چیرې دولت بیا هم زموږ دغه غوښتنه ونه مني یا توجه ورته ونه کړي، دوی بیا هم دا وایي چې دغه عاملین د دې دي. موږ دلیل دا دی چې یو ځل حکومت اعلان وکړي چې موږ یو تن طالب کمانډان په دې قضیه سره په تړاو نیولې دي، دوم ځل د رئیس جمهور دوم ویان د واخمه نپال ویلی په یو غونډه کې چې یو شبکه شنه سای سوي د چاغه د دایسه په قتل کې لاس لري، او دریم ځل د پاره داسې یو کس نیول سوي دی چاغه ته فکر کوم خبري په خلور کول سوي دي. نو په دې خاطر باندې موږ ته څو ډول جوابونه ویل سوي دي. موږ کانی نه یو، موږ باور نه یو چې دا شخص به د دایي صاحب اصلي قاتل وي. فکر کوم اصلي قاتلین به نور وي، نو موږ غوښتنې ده چې باید اصلي قاتلین ونیول سي.
نو ستاسو غوښتنه څه ده چې حکومت او نور اړخونه باید څه اقدامات وکړي د دغه پیښو د مخنیوي لپاره؟
زموږ غوښتنه د مدني پالانو د اولسونو دلته د هلمندي غریب بیچاره اولس غوښتنه ده د دولت څخه چې د شهید محمد الیاس دایي د شهادت اصلي هغه تراهانو قاتلینه وغه شبکه چې د دایسا په وجنه کې لاس درلودي هغه دستگیر سي، شناسایي سي او محاکمه سي. دولت باید موږ ملت ته دا قناعت راکړي او موږ باید په دې باندې وپوهیږو چې رښتیا هم د دایي صاحب او نور وجل سوو خبريالانو قاتلین نیول کیږي یا نیول سوي دي او د محاکمه سول. دا یو. او بل، موږ د خبريالانو د ژوند خوندیتوب غواړو. مخکې مې وویل چې زموږ په هلمند کې د خبريالانو ژوند ته جدي خطر دی. په ډیرو سختو شرایطو کې زموږ خبريالان کار کوي. نو د دولت د خوا څخه موږ د جدي توجه غوښتنه کوو چې د خبريالانو ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وشي.
په هلمند کې د پیوند مدني ټولنې مشر برکت الله سرشارو
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دستانو مخکره دی چې د خبرونی نور برخه ته ورسی جو د افغانستان مخابراتي خدماتو ادارې اترا هغه څرګندونې به واوري چې وای د بیلابیلو اورګانونو د سپارښتنې پر بنسټ د پاپ جی په نوم گیم یا لوبه په افغانستان کې بندیږي. د دې ادارې د مسولانو په خبره دی گیم ځوانان او تنکی ځوانان لزده کړو لري کړی دی او تاوتریخوالی ته هڅوي. پاپ جی یو ډول آنلاین گیم یا لوبه دی چې ډیری کورنۍ هم بندېدل غواړي. نسیم شفق په دې راپور کوي.
پاپ جی هغه لوبه یا گیم دی چې یو شمیر ځوانان او تنکی ځوانان ساعتونه پرې بوخت وي.
زمونه علي ده، زموږ د پاپ جی گیم ډیر خوخي کې او زه د پاپ جی گیم د خپل ملګري سره شپږ ساعته په ورځ کې وهم. هر ورځ کوم او زه ورسره مصرف یم.
خو اوس د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اتراوي چې د بیلابیلو ادارو د سپارښتنې له مخې پریکړه کړې چې د لوبه په افغانستان کې بند کړي. د دې ادارې ویان سید شینواری ازادي رادیو ته وویل چې د ملي شورا د خوانځي او د مدیرانو ارواپوهانو او کورنۍ او پوغښتنه د لوبه ډیر ژر بندیږي.
پریکړه وشوه چې تر هغه چې یو جامع او د ګیمونو د تنظیم اړوند یو پالیسی جوړیږي دا ګیم به تر هغه پورې بند وي. نو په دغه موده کې به نور ګیمونه هم تشخیصیږي چې کوم جنگی او خشن ذهنیت او همدارز اخلاقي بلاری ته زمينه مسایې دي.
خو ښاغلی شینواری د پاپ جی لوبه د بندولو دقیق نیټه په ګوته نه کړه. کورنۍ هم له دې پریکړې هرکلی کوي. عمر خان وایي چې پاپ جی او ځینو نورو آنلاین لوبو تر ډیره د خوانځي او د زده کوونکو پر زده کړو بده اغیزه کړي.
دا پاپ جی گیمز دا یو موزر شاید د الکون ټول د درس نه وتلې دي. ډیر یو موزر یو مخرب شاید دا څومره زر کیږي د پاپ جی په افغانستان کې بند شي چې موږ او تاسو تعلیم بیا ضعیفه ده دای بهتره که
په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې د پاپ جی په څیر لوبې سربیره پر دې چې تنکی ځوانان تاوتریخوالي ته هڅوي په فرهنګي او اقتصادي لحاظ هم ډیر زیان لري. د دې وزارت د خبرونو رئیس فضل محمد حسینی ازادي راډیو ته وویل چې د پاپ جی آنلاین لوبه به سر لننه په افغانستان کې بند شي.
د حج او اوقافو وزارت یو فصل پتو ورکړی دا او نن به د ورځې په اوږدو کې به دغه پتو ټول سره شریک شي.
پاپ جی آنلاین گیم یا لوبه ده چه لوبون کې د الوتکې لاري یو ټاپو کې ښکته کیږي. دوی وسلې او مهمات ترلاسه کوي او لنور سره جګړه پیلوي. ارواپو خالد حیدری وایي چې ټول آنلاین لوبې په تیر پابجی له تاوتریخوالي ډک لوبه ده. ذهن نارامه کوي او د هیجان، جسمی کمزورتیا او احساساتي کړنو لامل ګرځي.
تاسو په دې سره ورسیدو نیمایي برخه ته، یعنی په کابل کې 3:30 دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچې کې لاله محمد صالح خاور.
په بدرس ولایت کې د سړک جوړولو دی وی امنیتی شرکت وطن ساتون کې ظاهرا په خپل منځي نشته کې وجل سوي. چارواکي وایي چې د شرکت څو تن ساتونکو له طالبانو سره لاس یو کړی وو. والی وایي چې دغه پیښه د اب کمری ولسوالۍ په 10 کیلومتره کې سوې ده. د پروان ولایت د بګرام هوایي ډګر په شاوخوا کې لاس توغندې لګېدلې. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه ډګر نن لاس توغندې توغول سوي چې د ډګر په شاوخوا کې لګېدلې. په پیښه کې چاته د ځاني او مالی زیان راپور نه دی ورکول سوی. د کندهار د والی وایي ادعا کوي چې په ارغنده، پنجوایی، ژړی او ډن ولسوالیو کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر 150 زیات مخالف وسلوال وژل سوي دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 300 ساعتونو کې په هیواد کې په کورونا وایرس 12 کسان رسیدي. په هلمند کې یوې مدني ټولنې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی د واقعي قاتلانو د محاکمې غوښتنه وکړه. د پیوند مدني ټولنې مشر برکت الله سرشر نن په لشکرګاه کې یوې غونډې ته وویل په دې قضیه کې د یو مشکوک کس نیول کېدو په هلمند کې مېش مدني فعالان او خبریالان قانع کړي نه دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دا څرګنده ده چې روسیه د امریکا د حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. په دغو انټرنیټي حملو کې د نړۍ په سطحه هم ځینې تجارتي ادارې په نشه سوي دي. ارمنستان نن شنبه په لنجمن سیمه ناګورنو قرهباغ کې له آذربایجان سره د شپږو اونیو په جګړه کې د وژل سویو لپاره 3 ورځنی ملي ماتم پیل کړ. او د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې د کورونا وایرس ضد دویم واکسین چې مدرنا شرکت جوړ کړی د استراري کارونې اجازه ورکړه.
سلام هو صلیت خمنانه دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم به الوصلې سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونو ته ورسو د سپورت په مهمو پرمختګونو به مو رحمت الله خان خبر کړي.
د پارکور ټاکنیز سیالۍ نن په هرات ولایت کې ترسره شوې. د هرات ولایت د پارکور فدراسیون رئیس وحید احمد خدابخش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د پارکور لومړنۍ ټاکنیز سیالۍ دي چې 15 پټو لوبغاړو پکې ګډون کړي. هغلی خدابخش وایي د دې سیالیو هدف د غوړو لوبغاړو پیژندل او غوړو لوبډلې ته ټاکنه په ګوته سوي. هغه زیاته کړه چې د تنکې ځوانانو په کټګوري کې میرویس حسیني لومړی، فرهاد محمدی دوهم او پیمان درې مقامونه ترلاسه کړي دي. د افغانستان د باولینګ ملي لوبډلې ټاکنیز سیالۍ د غوړو لوبغاړو په ټاکل کې دوه سره پای ته ورسېدې. د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالۍ په پای کې 4 ښځې او 4 نارینه لوبغاړي د باولینګ ملي لوبډلې لپاره وټاکل شول. په دغو سیالیو کې 2 نجونو او 2 هلکانو له مرکز او شمال څخه ګډون کړی و چې 3 ورځې د بورم وکړ. ټاکل شوی ده چې د 2020 میلادي کال د باولینګ شپږم پړاو سیالۍ د هانګ کانګ په کوربتوب ترسره شي. د افغانستان د باولینګ ملي لوبډله د دویم ځل لپاره په دغو سیالیو کې ګډون کوي. د پاکستان کرکټ لوبډلې کین لاس چټک توپاچونکي محمد عامر په سریلانکا کرکټ لیګ کې تر لوبېدو وروسته له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. هغه درس ټیسټ او یو شپته ورځنۍ او 15 لوریز لوبې کړې دي او د پاکستان لپاره له لاستراړونو ډک توپ اچونه کړې ده. محمد عامر په خپل خبرو کې د خپل استعفا لامل په اړه ډیر څه نه دی ویلي، خو یادونه یې وکړه چې د نور په نړیوال کرکټ کې د پاتې کېدو هیله نه لري.
او ستاسو سره سم دوونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او ورپسې به تاندې څنګه سره وورو؟
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم. دا ډیره مشهوره خبره ده چې ځوانان د وی ټولنې د ملاد تیر حیثیت لري. دا غو شمیرو د مخې چې د افغانستان حکومت وړاندې کوي د افغانستان لنیمای زیات وګړي ځوانان دي. خو د افغانستان ځوان قشر لډیرو ګلو ډګ زړه لري او له همدې کبله ډېرې مجبور شوي چې کډه په سر کړی او له افغانستان د باندې ووسی. دا په ټوله کې د وطن لپاره خبر نه دی چې ځوان قوی د نورو د خدمت لپاره پردي پیټي په سر ګرځوي، خو اصلي خبره دا ده چې ولې د ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوی نه کیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي او بالاخره دلته څه شته چې یو ځوان پر زړه ونخلوي او له کډوالۍ تیر شي؟ د نن حقیقت څه دی؟ خبرونه د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ پر موضوع راڅرخي. د نن میلمه مې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د فرهنګي او رضاکارو ځوانانو رئیس لایق شاه زدران صاحب دی. زه امید زهین مالم. زدران صاحب، تاسو هم بحث د ستړي مشي خراغ لاست.
مننه تاسو ته، مننه، تشکر ډیره، مننه.
علیکم سلام. زما لمړی پښتنه دا ده چې ولې لا هم د ځوانانو ترمنځ دا فکر شته چې غیر قانوني کډوالۍ یا له افغانستانه وتل د ستونزې یو حل لار ده؟
موږ تاسو کدل ته وګورو، جرمن صاحب دلته په افغانستان کې د افغانستان د نیمای نه زیات نفوس ځوان دی او دا ټولنه چې جوړوي ځواني جوړي تقریبا ایمار چې کوم دي سلور شپته کې د نفوس افغانستان ځوان دی. په دلته موږ تاسو وګورو په دا سلوي کال جنگونه بیا د شل کال جنگونه دلته په افغانستان کې اخته دی او جنگ کیږي. نو دغه په وجه سره زیات ځوانانو دغه فکر وي او هغه وی چې خارج ته لاړ شو، په خارج کې ژوند وکړي. بلکې دلته موږ تاسو وګورو په افغانستان کې په دولتي اداراتو کې هغه استخدام چې کوم تشکیل دی هغه دومره زیات نه دی چې یعنی هغه تقریبا د وی سروې مطابق سلور سوا سلور لکه ځوانان د کار بازار ته وځي، نو هغه استخدام نور زیات نه دی. پرایویټ سکتور کې هم دومره هغه استخدام هغه نشته چې د ځوانان استخدام کې. او بعضې ځوانان بیا داسې فکر کوي چې اوس خارج ته که زه لاړ شم نو په خارج کې به هلته زما ژوند ډېر ښه وي. خو موږ تاسو چې ګورو وینو تقریبا د شپږو نه تر پنځو میلیونو پورې افغانان په خارج کې ژوند کوي چې په دغه کې اکثریت ځوانان دي. او په ټوله نړۍ کې تقریبا دوه نیم سوه میلیونه نه زیات وګړي چې کوم دي هغه کډوال دي د مختلفو هېوادونو چې په دې کډوالۍ ژوند کوي د خپل هېوادونو نه تللي دي. نو اصلي د دوی هغه فکر او دغه دی چې دوی وایي چې په خارج کې به زموږ ژوند چې کوم دی ډېر ښه شي. خو متاسفانه موږ تاسو وینو شهیدان دي دغه خبرې یو چې په زیاتره هېوادونو کې چې دوی دا مزلې کوي په کچکی ډول باندې خارج ته ځي، نو اکثریت ځوانان زموږ تاسو هغه خپل ژوند دی لاسه ورکړي.
اوس د ځوانانو چارو معینیت د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي دي؟ حداقل د ځوانانو لپاره په ځانګړي ډول باندې ساسو ریاست چې فرهنګي برخه ده او تر ډیره پورې دغه تبلیغاتي څانګه د ځوانانو چارو معینیت تاسو ته ګرځي چې ځوانانو ته د افکار پیچکاري کوي، حداقل چې افغانستان وتل د حل لار نه ده، ستاسو لاسته راوړنې په دې برخه کې څه دي او که لاسته راوړنه لرئ بیا ولې لا هم دا ګراف پورته دی؟
نو په لکه موږ تاسو ته معلوم دا چې په دغه برخه کې زیاتره د ځوانانو په برخه کې مسولیت موږ لرو. خو په دغه برخه کې مختلف ادارات دي، وزارت خانی دي لکه د کډوالو چارو وزارت ته یا نور داسې ادارات شته په دولت کې، مو په دولتي مؤسسات هم شته. ملل متحد په دغه برخه کې یو غټه برخه لري چې د کډوالو په برخه کې کار کوي. موږ د دغه دولتي اداراتو سره ناستې کړي دي او ناستې ورسره کوم پر راتلونکو کې د ملل متحد سره په دغه برخه کې ناستې کړي. و داسې خصوصي سکتور کې هم د بعضې تجارانو د خلکو سره موږ ناستې کړي دي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه دلته برابر شي. په د کډوالۍ په برخه کې مختلف مؤسسات موږ تاسو دلته په افغانستان کې لرو چې دغه سره د ځوانانو چارو معینیت رهبري او د ځوانانو چارو معینیت په دغه برخه کې کار کړی دی. په ورته ډول موږ مختلف سیمینارونه او ورکشاپونه د نورو مؤسساتو سره په ګډه جوړ کړی دي چې اما غه ځوانانو ته ورکړی شي. نو دغه برخه کې ځوانانو چارو معینیت خپل مسولیت ادا کړي خو دغه کافي نه دی. ان شاء الله په راتلونکي کې موږ په نړیواله ټولنه باندې او په مختلفو اداراتو باندې غږ کوو چې په دغه برخه کې موږ مشترکاً کار وکړو. او دغه مشکل ته چې یو اساسي او بنیادی مشکل دی، اوس د کډوال چې هلته خارج ته ځي موږ تاسو وینو په دغه کې ماستر په سطح باندې، لیسانس په سطح باندې، په ډېر غټه سویا باندې تعلیم کړی وي خارج ته ځي. نو دغه لپاره د اساسي او بنیادی حل د پیدا کولو لپاره مشترکاً کار ته ضرورت دی چې یو قوي همغږي د اداراتو ترمنځ
دغه کیږي چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول باندې هغه مربوطي ادارې چې په دې برخو کې کار کوي تر ډېره ملاتړ پر دې باندې وي چې نړیوال باید مرسته وکړي او یا هم د بهرنیو لارې یو څه ترلاسه شي چې دغه بهیر راکم شي یا کمزور شي. داسې هم په دې وروستیو کې تر سرګو شل چې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول یو شمېر هیوادونو سره هوکړه لاسلیک کړه چې دغه ځوانه قوه بېرته راوګرځي افغانستان ته، اما عملاً بیا هم دغه ګراف راټیټ نه شو. ولې لا هم د بل پر هیله باندې دغه چاري محدود دي، خپل اول فعالیت نه تر سرو کیږي چې هر اقلن دغه ګراف راټیټ شي؟
ګوره، یو خو دغه چې د ځوانانو چارو مینیت لکه موږ د ادارې د ځوانانو چارو مینیت د ځوانانو نمائندګي په افغانستان کې کوي. ما مخکې تاسو ته دا خپل موجود ځوانانو چارو مینیت ته فعالیتونه چې په مختلفو برخو کې موږ کوو، په اجتماعي، په سیاسي تحصیل او په نورو برخو کې چې زموږ سره رپ لري او په دغه برخه کې موږ کار کوو، نو په دغه برخه کې موږ د پرایویټ سکتور سره ما درته وویل چې موږ ناستې ورسره کړي دي او موږ غواړو چې دغه د مختلفو تجارانو سره د خلکو سره موږ کینو چې بنفوسه خلک وي، چې موږ په خپل دغه ورتیا پیدا کو چې په خپل فکو باندې ودرېګو یو څوک په افغانستان کې. خو په دغه برخه کې موږ تاسو ګورم د نړیوالې ټولنې شت ضرورت دی په دغه برخه کې، ځکه چې په نړۍ کې زموږ تاسو ما درته وی چې 15 تر 16 میلیونو پورې زموږ تاسو وګړي آلته هغه کې ژوند کوي په خارج کې، نو د نړیوالې ټولنې موږ ته ضرورت دی په دغه مورید باندې. ان شاء الله پراتمن کې موږ د افغانستان د وزارت خارجه د محترم وزارت سره په دغه اړه باندې موږ مخکې مناسب ورسره کړیو، پراتون کې مناسب ورسره کوچا غا ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې بنديان دي او په مبسونو کې دي دغه د پارلارې چارې موږ لټو
راخلاص شي. شاید بخنه غواړم احساس خبره ما پرې کړی او ځوان دلته د پاتې کې دوله لپاره هلی اقلن یو وختنه دا ولري چې لګ تر لګه داسې یو کارو لري چې ورزنې چارې مخته ولاړ شي. د ځوانانو چارو موینیت کڅ هم دا ډیر شاید لوی پیټه او سیاو یا هم لوی اجمنه وو چې موږ وایو چې ټول ځوانانو ته به کار پیدا کو، خو هلی اقلن د دې په خاطر باندې چې لګ تر لګه د یو شمیر ځوانانو لپاره غلګ اسانتیا به رامنځ شي په دې برخه کې لاسته راوړنی سړي
په دغه برخه کې هم موږ د مختلفو لکه ټولنیز چارو مسولیت لري چې په دغه برخه کې کار پیدا کړي د خلکو لپاره. د دوی سره موږ دوامدار ناستې کړي، کمیټې ور سره لرو، د کمیسیون د اصلاحاتو سره موږ تاسو شاهد دي خبرې چې بزرګونو بستونه اعلان ته لاړل د مرکز او ولایتو په ستا باندې یا په نورو برخو کې پرایویټ سکتور کې استخدام د ځوانانو کیږي او ځوانان په کار کیږي. ما درته وویل چې څلور لکه ځوانان یا څلور لکه کسان په افغانستان کې هر کال د کار بازار ته وځي، نو هغه دومره استخدام موږ د خپل وس مطابق کار کړی دی او زحمتونه مې استلی دي او پراتلونکو کې دغه کافي نه دي. پراتلونکو کې زموږ ناسې به دوامدارې وي د پرایویټ سکتور سره، د مختلفو دولتي اداراتو سره، او په دا باندې به موږ جامع کار کوو، کار پکوو، په دا باندې روانم دي. موږ غواړو پالیسی د ځوانانو لرو، ورته ډول باندې ستراتیجی د ځوانانو موږ لرو، تر اوسه پورې د کابینې نه هغه تصویب شوی نه دی. موږ کوشش کوو چې هغه تصویب شي، په دغه تصویب سره به د ستراتیجی کې کله د ځوانانو ملي ستراتیجی دا تصویب شي، ډېر زیات ځوانانو ته به کاري زمينه برابر شي او مختلف سکتورونه کاغه داخلي دي او که خارجي دي په دغه برخه کې به انویسټمنټ وکړي، تر مې گزاري به پکې وکړي او ځوانانو په هغه وضعیت کې به یو څه بدلون راشي.
ځدران سم کله تاسو زو پختم چې په 1399 کال کې چې محدود میاشتې پاتې شي دا کال پاتې ورسیږي، د دې موینات سره لاس راوړنی څه دي د ځوانانو لپاره؟
د ځوانانو لپاره موږ په دغه برخه کې په مختلفو ولایتو کې په مختلفو برخو کې تخنیکی کورسونه په ولایتو په ست باندې جوړ کړي، سیمینارونه مرته جوړ کړي، د عامه هي برنامه مرته جوړ کړي دي، د پانتونونو تم په زورګونو ځوانان په تخفیف معرفي کړي دي، په سکالرشپو باندې معرفي کړي دي، د سپورتس په برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په نورو برخو کې موږ زیات کارونه ورته کړي دي او په دا 14 کال کې به ان شاء الله نورې دوامدارې هي برنامه موږ د ځوانانو لپاره ولرو او کوشش هم دغه دی چې عامه هي په مختلفو مخدره موادو په برخه کې یا د کډوالۍ په برخه کې یا په نورو برخو کې عامه هي ځوانانو ته ورکړي شي، د نورو مؤسساتو سره او د نورو اداراتو سره په دغه برخه کې موږ زیاتره کار وکړو. خو موږ په نړیواله ټولنه باندې زه بیا هم کوم او په مختلفو مؤسساتو باندې هم کوم چې د ظرفیت لوړولو لپاره چې موږ بعضې برنامې لرو په دغه برخه کې د ځوانانو چارو مینیت سره زیات کومک وکړي او زیاته مرسته ورسره وکړي چې موږ د ولسوالیو په سطح باندې، ولایتو په سطح باندې، کلی بنډو په سطح باندې مختلفو برنامې ګټورې برنامې موږ د ځوانانو لپاره ولرو. په دغه برخه کې موږ مختلفې طرحې لرو چې ګټورې طرحې دي د ځوانانو لپاره، خو د نړیوالې ټولنې په دغه برخه کې زیات ضرورت دی چې موږ سره مالی تامین وکړي حکومت.
زدران صاحب، غیر قانوني کډوالۍ د ځوانانو ته څومره تخمن کړی استه چې دا لړۍ دوام وکړي په افغانستان کې به د ځوان قشر یا هغه ځوان قوت چې په دیو هیواد جوړېدو لپاره اړینه ده، فکر نه کوي چې یو ډول ناهیلي به پکې رامنځته شي؟
نو په دغه برخه کې خو موږ ته د ځوان ټولنه چې په کومه هیواد کې ستون ولري، ځکه چې د ملي تیر یې هغه دی، ځوان ټولنه د هیواد د ملي تیر دی، نو په دغه برخه کې موږ ته ضرورت دی چې ځوانان دلته پاتې شي په افغانستان کې، و ځوانانو د پر هغه امکانات او هغه څه چې په کار دی باید ورته پیدا شي، خو ناامني او اقتصادي فقر دلته زیات دی. په دغه برخه کې جلالت ماب جمهور رئیس هم د افغانستان حکومت هم جدي دی چې په دغه برخه کې کار وکړي او زیاته توجه کوي. موږ ته وګورو افغان دولت هم ځوانانو ته کړي او ښځو ته کړي ده، نو په دغه برخه کې به ان شاء الله زموږ کارونه مخته روان دي. ځوانان دي دلته په افغانستان کې پاتې شي، د وطن به موږ تاسو جوړو، ځوانان به افغانستان ځوانان به جوړوي.
ډیره زیاته مننه زدران صاحب،
تاسو نه ډیره مننه کوم، تشکر ډیرم.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد د تاند څنګ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. دا اونۍ په دې موضوع غږیږو چې ځوانان څنګه بهرني سکالرشپونه ترلاسه کولای شي.
مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې 2% څنګه ده
د سکالرشپونو لپاره څه ډول غوښتنلیک ولیکل شي؟
په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي.
او د بهرني سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي؟
تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کړئ، ټول پښتنې چې دوی تاسو نه کړی دا تاسو په کې جواب کړئ.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او ضروري مدمی وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونې د موضوع په اړه راپور لرو چې همایون هیواد یې را اوروي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له 12 ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکت زئی وایي دا ډیر لا رښتا چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولای شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه مسلین کې غواړي به هرته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغه د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کی. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، ته دوی څخه ټول د سکالرشپونو اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د فانتونونو ویب سایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه فانتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغه اعلانې او د لخوا نه کول شي ماسترین خبر وسی او خپل سبجنامو کې د پروسیجر فرمخ یوسی او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
نور الحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولی. د نوموړي په وینا ډیر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې کاڅو کې ونه لري په لومړي ګام کې لا سکالرشپ څخه محروميږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې باید هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط لیکلې کده چا دغه امتحان نه ورکړي دا نمرې نه اخیستې معنی مستحق نه ده.
نصرت الله روان چې دا محل په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکیډمیک بیک گراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیک گراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډیر مهم دي. اکثرت هیوادونه دي ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایت امتحان کې له کامیابۍ وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي. د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایت بورسونه تشید امریکای بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم څلورم ځل زب کې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم. هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قینات وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه په خورته چمتوم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لارې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی ته شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی دوی ډیر ښه هغه لري دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي. د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کیږي دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوی و تلفات ډېر و یا زلزلې متواترې دي دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهیږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي. په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې لپاره په دا ډیره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري دا چې ځوانان څه ډول کولای شي بهرني سکالرشپونه ترلاسه کړي، سکالرشپونه ته څه ډول غوښتنلیکونه ولیکل شي او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد په افغانستان کې د چیوننګ یا د انګلستان د سکالرشپونو د بنسټ له مشر شاه ابراهیم سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
رحیم صاحب، ډیر ځوانان دي چې هغوی غواړي بهرني بورسونه یا سکالرشپونه ترلاسه کړي، خو که یو څوک غواړي دغه سکالرشپونه ترلاسه کړي کوم معیارونه باید ولري، کومې وړتیاوې ولري؟
هر بورسیه پروګرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا که تاسو د چیوننګ پروګرام ته اپلای کوئ ماسټري لپاره تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامې دي چې هغه تجربه نه غواړي. فرق کوي خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو ستاسو باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې او یا اتیا سلنه وي. په دې کې هم بعضې بورسیه پروګرام مونه پدې کې هم کم دسی سختی نه لري چې څومره باید چلنی. یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده د انګریزي ژبه ده. تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبه باندې برلاسي اوسئ. زه خپل اکثر د ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه مانه پوښتنه کوي نو ما ورته مې چې انګریزي څنګه ده مته چې گزاره کوي. نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقلن دومره وکول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو چې مقاله ولیکي تاسو دوه درې پانی او یو مقاله ورته ولیکي. بل دانه چې بازی بیا میارونه لګ ډیر سختي مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي. خدا اکثره د ماسټری پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بل خصوص هندستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان خلخ ماسټری برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي مثلا بعضي مدني حرکتونه دي بعضي ټولنې دي بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده په دې معنی چې دا ځوان چې نن په دې ټولنې کې سره لدې چې ډېر دنیا نه درېدل ډېر زده کړې نه دي کړې خو ډېر فعال ده. نو په دې باندې پانګه چونه وش کېده چې دا لا زیات فعال شي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی. مثلا که تاسو نه دا پښتل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري نو اکثر غوښتنلیکونه چې رديږي په دغه پښتنې کې رديږي چې دوی ورته اجازه غواړم راتون کې موین یا وزیر شمه که سید موین وزیر شي به خبره نه ده لوی فکر ده سید څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلای. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا زه دغه زده کړې وکم زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروي سکالرشپ رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ په کوم شکل باندې زده کړئ راتلونکي کې څه پلانونه لري تر څو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول پاړه کوي کو امتحان څه ډول وي یعنی دا سه لند ځوابونه غواړي څلور ځواب سوال نه وي کنه هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتل لیکونه غواړي نو د غوښتل لیکونو خپل نمرې وي نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا پدې معنی چې سم په غوښتل لیکونو کې تاسو نه غوښتي دغه پښتنې سن اساس تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي دغه ورسته بیا د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلې خو معیاري امتحانو نه دغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي پریکټس وکړي ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ پدې کې سلور جواب سوالونه دي ګرامر په اړه پدې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع درکو تاسو هغه لند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکلو کې مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کې خپل مضمون شروع کې ختم کې او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو نه کړی دا تاسو په کې جواب کې بعضو جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډې کړي تاسو وایي چې دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کې او داسې جملې جوړ کې چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د شاش انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی خو د پاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي. تربیا خو وخت ولري.
تم چلا شور ڈگستا بند دار آئے ہائستا بند داش پہ تپنا اڑ ماش پچو پل چوپا دا زما بند دو رسے تختم چلا شور ڈگستا بند دار آئے ہائستا بند داش پہ تپنا اڑ ماش پچو پل چوپا دا زما بند د دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپه الله چوپه دا زمان
چلا شور ڈکستا بند دا آئے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑماش پچھو پا اللہ چھپا دا زمان دا اشنا بند دا ہائے اشنا بند دا شپتا پنا اوڑا ماش پچو پا اللہ چپا دا زمان بند دا لورا زیتا ختم چلا شورا ڈکستا بند دا ہائے ہائے زپکی وینم تا ترد زائے زائے